افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه ګنګوسي بولي. په هلمند کې فعالان له وسلوالو طالبانو غوښتنه لري چې د دوی پرلته مثبت ځواب ورکړي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. په مکه د مهمو خبرونو سره څرګنده په هلمند کې د ولسی حرکت یو شمیر غړي د نخوړو د تصابر وروسته په روغتون کې بستر شوی دی. افغان ځنګړو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شاوخوا 30 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي بریتانیا باید په روسیه کې د خپلو ډیپلوماتانو شمیر شاوخوا 500 ته راکم کړي. د خبرونو تفصیل په هلمند کې د ولسی حرکت یو شمیر غړي د نخوړو د اعتصاب وروسته په روغتون کې بستر شوی دی. په دغه ولایت کې لسګونو شوت او نارینه د تیر پنځشنبه په ورځ د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې کولو او وژنو د ختمولو په هدف د نخوړو له اعتصاب پیل کړی او نن شنبه هم دوام لري. په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو خبریال وایي د همدې اعتصاب له کبله د 15 تنو روغتي وضعیت خراب دی او د لشکرګاه مرکزی روغتون ته وړل شوی دی. د هلمند پرلت یو تنظیمونکی قیس هاشمي هم په دغو کسانو کې دی چې روغتون ته انتقال شوی دی. دغه ځوانانو وروسته لاغه د نخوړو په اعتصاب لاس پورې کړ چې د چهارشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د هغوی غوښتنو ته منفي ځواب ورکړ او له دوی یې وغوښتل چې د سولې لپاره باید لومړی په افغانستان کې میشت له بهرنیو ځواکونو سره خبرې وکړي. افغان ځنګړو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شاوخوا 30 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د کندهار د پولیسو ویاند ضیا دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په تېرو 30 ساعتونو کې د دغه ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوي دي. ښاغلي دورانی د دې عملیاتو د لاسته راوړنو په اړه وویل
پراخ عملیات ترسره کړي دي. په عملیاتو کې دیش وسلوال تر نظر وژل شوي دي او لس بیا تدن شوي دي او نه تنه مشکوک نیولې دي. د ځان سره چې اوس مهال د پلټنو لاندې دي او په ترسره شوو عملیاتو کې د ترازرو لس پټنځایونه له منځه تللې دي. د دوی د تیلو
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جوزجان چارواکي وایي په دغه ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو شپنی عملیاتو په نتیجه کې 100 تنه داعش وسلوال وژل شوي او یا ژوندي نیول شوي دي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې چې په درزاب ولسوالۍ کې وسوه 3 داعش وسلوال وژل شوي چې یو یې پاکستاني وګړی دی او د دې ډلې 3 ازبکستاني غړي هم اسیر شوي دي. په دې وروستیو کې په جوزجان ولایت کې د داعش وسلوالو د فعالیت د ډېرېدو راپورونه ورکړل شوي ول، خو افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونه یې مخه نیولې ده. بلخوا د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قلور دو چارواکي وایي د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د دوه چینایي اتباعو په ګډون اووه تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دغو چارواکو په خبره په تېرو 30 ساعتونو کې د جرم ولسوالۍ په فرغامیرو او ابراغق سیمو کې افغان ځواکونه عملیات ترسره کړي دي. د 209 شاین قلور دو ویان محمد حنیف رضایی وایي د کوکچا اتلس په نوم عملیاتو کې 14 تنه وسلوال مخالفین ټپیان شوي هم دي. د شغلي رضایی په خبره په جرم ولسوالۍ کې څو کلي له وسلوال الفینو تصفیه سوی دی. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي بریتانیا باید په روسیه کې د خپل ډیپلوماټانو شمیر شاوخوا 500 تر کم کړي. د دغه وزارت وایاندي ماریا زخاروفا د شنبه پر ورځ خبری اژانسونو ته دا خبره کړې ده. تر دې یو ورځ دمخه روسیه په دغه وخت کې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو ته د ډیپلوماټانو د اخراج خبره کړې و. بریتانیا پر روسیه د پخوانی جاسوس سرګی سکریپل او د هغه د لور د مسمومولو تور لګولای خو مسکو دا تور رد کړی دی. د همدې پیښې په تړاو بریتانیا او د امریکا په ګډون څه باندې شلو هیوادونو د یوې اونۍ وردو کې تر 150 ډیر روسي ډیپلوماټان له خپل هیوادونو وایستل. مسکو د دې اقدام په خبرګون کې په لومړي سر کې له روسیې څخه د شپېتو امریکایي ډیپلوماټانو د وتلو او په سن پیټرزبرګ کې د هغې واد د قنصلګری د تړلو سپارښتنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل مسکو به د هغو هیوادونو چې د روسي ډیپلوماټانو د وتلو امر یې کړی برابر شمېر ډیپلوماټان اخراج کړي. دوی وایي مسکو ځوابي اقدام ته مجبور شوی دی. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې پر سوریې د څه باندې 200 میلیونه ډالرو په ارزښت مرسته وځنډوي. دا سپارښتنه داسې مهال سوي چې د ولسمشر ټرمپ اداره د سوریې په شخړو کې د امریکا متحده ایالاتو رول له سره ارزوي. پر سوریې د مرستو د ځنډولو خبر لومړی ځل وال ستریټ ژورنال د مارچ پر 10مه یوه ورځ وروسته لاغه ورکړ چې ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې د امریکا متحده ایالات ډېر ژر له سوریې څخه وځي. ډېری نورو امریکایي او نړیوالو رسنیو د مارچ پر 10مه د امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي ښودل سوي د مرستې د ځنډولو د تایید خبره وکړه. ریکس ټیلرسن چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه یې د کار موده پای ته رسېدلی په فبروري کې په کویت کې هغې نړیوال ائتلاف ته چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د مبارزې لپاره جوړ سوی د 200 میلیونه ډالرو اضافي مرستې ژمنه کړې وه. ټیلرسن ویلي وو چې امریکا باید په سوریه کې ښکېله پاته سي څو د داعش او القاعده د بېرته راګرځېدو مخه ونیسي. او د ترکمنستان ولسمشر خپل زوی د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په توګه ټاکلی دی. قربان قلی بردی محمدوف د ویلمې په خبرولو سره رسمان خپل زوی سردار د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وټاکه. سردار بردی محمدوف شپږ دېرش کلن دی او د روان کال د مارچ میاشتې په لومړیو کې د رایګیری په نتیجه کې یو ځل بیا د ترکمنستان د پارلمان د حقوقي چارو د کمیټې د یوه غړي په توګه وټاکل سو. د خبرونو پای
تاسو ته زادي رادیو ته ورجست. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي ویلي وسلوال طالبان له افغان ځواکونو څخه د اړتیا وړ وسلې اخلي، خو افغان حکومت وایي
کاذب نظر دی چې داسې نظر سطح باندې کېږي. زموږ امنیتي قوتونه تاسو ته معلومات دی چې که دوی اسلحې خرڅولې بیا د قربانۍ نه ورکوله.
په هلمند کې د روان پرلات له برخوالو سره غږېدلی وي چې ځینې د خراب روغتیایي وضعیت له کبله روغتون ته بېول سوي.
پر دواړو غاړو باندې غږ کوو چې د ولسونو حرکت ته په درنه سترګه وګوري او ژر تر ژره ورباند وکړي، نور د خپل استقلالیت د ولس پر وړاندې تر سوال لاندې نه راولي.
د ولسی جرګې رئیس د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ.
ای کمیسیون مستقل انتخابات قطعا اراده برای برگزاری انتخابات نداره.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پوځي عملیات سوي.
دیش وسلوال تر انځر وژل سوي دي او لسې بیا تتن سوي دي او نتنه مشکوک نیولې دي. ځان سره
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې روسیې له دغه هیواد څخه د غربي هیوادونو د څو نورو ډیپلوماتانو د وتلو امر هم کړی. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمه کې خپریږي. د انصاف په لټه کې او تاندې څنګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه راز د دفاع وزارت د امنیتي ځواکونو لخوا پر وسلوالو طالبانو د وسلو د خرڅلاو موضوع د روسي چارواکو تبلیغات ګڼي. دا په دسل کې دی چې د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي د طالبانو له قبله ویلي و چې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو وسلې او مهمات رانیسي. یوسف خان ځدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د روسي چارواکو د غوڅرګندونو په خبرګون چې ګوند افغان ځواکونه په وسلوالو طالبانو وسلې پلوري وایي د سیمې ځینې هیوادونه د خپلو ګټو په خاطر بې بنسټه ادعاوې مطرح کوي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویلي طالبانو له دوی نه د پیسو غوښتنه کړې چې له افغان ځواکونو پرې وسلې وپیري. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ د معینیت مرستیال شاولي صافی وایي د افغان ځواکونو په اړه دا شان څرګند و نه ریښتینی نه دی.
دا خو کاملا یو نظر دی چې ډېر کاذب نظر دی چې داسې نظر په یو سطح باندې کېږي. زموږ امنیتي قوتونه تاسو ته معلومات دی چې که دوی اسلحې خرڅولې بیا د قربانۍ نه ورکوله. دا په خپله ښیي چې دا غلط نظر دی. دا هغه د منطقې سیاستونه دي چې داسې نور نه څه وایي. خپل حریف باید بدنام کې تاسو پوهېږي په هغه سطح باندې هېڅ داسې مثال موږ نه لرو.
ښاغلی کابلوف د ځینو طالب مشرانو سره د اړیکو هدف په افغانستان کې د خپلو وګړو ساتنه او سولې ته د دغې ډلې هڅول بللې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلو د خرڅلاو په اړه اندېښنې مطرح کېږي، بلکې مخکې تر دې هم د ملي او نړیوالو بنسټونو او اشخاصو لخوا ورته اندېښنې او ادعاوې مطرح شوي دي. له دې وړاندې د اروزګان او فراد ولایتي شورا رئیسانو امیر محمد بارکزي او فرید بختور ویلي وو چې د پولیسو په لیکو کې ځینې خلک په وسلوالو مخالفینو وسلې مقابله پلوري خو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بیا ویلي د هغو کسانو جرم چې د امنیتي ځواکونو وسلې او مهمات خرڅوي له ملي خیانت څخه کم نه دی. د یادونه ده چې د کندهار د تخته پل ولسوالۍ پخوانی امنیه قمندان نذیر رسولي چې په دې وروستیو کې پر وسلوالو مخالفینو د سلګونو عاملو وسلو د پلور نیت درلود د کشفي ځواکونو لخوا ونیول شو. خو د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد راتمنش بیا وایي د افغان ځواکونو ټولې وسلې سبدې او ورته دعوې غیر منطقي ګڼي.
افغانستان ملي اردو او ملي ځواکونه د خپل سلاح او مهمات او تجهیزات په ډېر میران باندې محافظت کوي، مراقبت کوي او هیڅ وخت داسې ګنګوسې سي کله کله مونږ اوریدلې امکانات د واقعیت په دې شان ګنګوسې نشته.
له دې سره د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی اقبال صافی په دې باور دی چې کمزوری مدیریت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د دښمن نفوس او فساد د دې لامل کېږي چې افغان ځواکونه په وسلوالو طالبانو وسلې وپیري. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
په همدې موضوع کې تمکیږو. د پوځي چارو ځینې تحلیلګران بیا وایي ممکن د وسلو د خرڅولو په اړه د فساد ځینې پیښې وي، خو په دومره اندازه هم نه چې وسلوال مخالفان تجهیز کړي. زلمی وردګ ازادي راډیو ته ویل روسان تبلیغاتي جګړه مخته وړي. یوسف خان زدران ورسره د زمیر کابلوف د څرګندونو په اړه مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې په دې اړه د چا ادعا سمه ګڼي.
بینم څوک انکار نشي کولای چې افغانستان کې وسلې نه دي خرڅې شي او نه خرڅې، مګر په هغه کچه باندې نه دي چې کابلوف د کومه خبره کوي چې موږ وسلې نه ورکوو، د موږ نه پیسو غوښتنه کوي. دا یو نو سیاست بازی ده چې هیڅ امکان نه لري چې هغه توره د اردو سلاح یا د اردو سلاح خرڅ شي او دوی په مجازو تکمیل شي. نه، دا هم شتا دی چې د اردو کې سلاح خرڅېږي په هغه کچه باندې نه ده چې دوی تجهیز کړی شي. او دا هم حقیقت دی چې روسان طالبان تجزیې د دې دپاره چې رقابت یې د غربیانو سره دی، او دوی خپله خوله باندې دا اقرار کړی چې موږ طالبانو ته په دې خاطر اړیکه لرو چې داعش مخنیوی وشي.
نو دلته روسان بالعموم د افغان موجوده حکومت سره هم د ښو اړیکو خبره کوي او تګ راتګ هم موجود دی. ولې دا ډول څرګندونې د افغان ځواکونو په وړاندې باندې کیږي چې
پاکستان هم د افغانستان د دوستۍ خبرې کوي او رفت آمد کوي، او مګر ستونزې د پاکستان میخوانم رامخته دي. دا هغه لوبې دي چې د نن د رقابتونو په ډګر کې د سیاست بازی ورته وایي. دوی هم په اصطلاح د شانه چارې ورکوي، هم په ظاهر کې دوستان دي. همدغه افغانستان دغه شیانه تباه کړی، همدې تباه کړی دی. د حکومت په منځ کې داسې کسان شته دي چې د حکومت په ضد باندې کار کوي، خو د حکومت ملباس دریچي اغوستی ده، دوی تر څنګ ولاړ دي.
سسپنزر د تبلیغاتي جنگ یو برخه ده، یعنی
بالکل تبلیغاتي جنگ برخه ده. دوی نه غواړي چې نړۍ دوی ته ګوته ونیسي، دوی غواړي چې په هر نوع شکل باندې ځان د ګناه ښکاره کړي، ځان د افغانستان د حکومت دوست ښکاره کړي. در صورت کې چې نه دوست نشته، یو بهرنی د افغانستان دوست نه دی. دوی هغه خپل رقابتونه مخته دي، دوی خپل منافع په نظر کې نیولي دي. که غرب دی او که شرق دی، نو په دې اساس باندې تباه د افغانستان بچارهګان خلک دي چې نه دلته د علمیت کچه شته او نه دلته منافع ملي
نو جنرال صاحب، افغان لوری د رد او راخوا چې دوی له رسنیو سره په خبرو کې دا موضوع ردوي، نور څه کولی شي تر څو د تورونو دا لړۍ عملاً بسته شوي وي؟
افغان حکومت که چېرې غواړي چې د دې هغه نه ځان خلاصون پیدا کړي، حقایق د بیرون ته راوباسي. اسناد، شواهد، ثبوت، هر څه شته دي. باید اسناد ښکاره کړي، شواهد ښکاره کړي. ما درته وویل چې دا درسته ده چې حکومت کوم کسان شته دي خپل آخر خو په کچه باندې نه ده. اما بدبختي دا هلته ده چې هر یو یې دلته خپله بازي ته مخته بي او ګوته بل ته نیول کېږي. دلته ملامت هیڅوک نه دي، ملامت د افغان ملت ته چې بیچاره قرباني ورکوي او وژل کېږي.
د پوځي مسایلو تحلیلګر زلمی وردکو
راپور. زموږ قضاوت ستاسو.
د هلمند مدني فعالان وایي وسلوال طالبان دي د لشکرګاه پر لاته مثبت ځواب ورکړي. دغو فعالانو په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې پر طالبانو غږ وکړ چې د هلمند خلکو د سولې غوښتنه ومني. په لشکرګاه کې د پرلت د خیمې دین غړي چې د پنجشنبې په ورځ د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی و، د ناسم روغتیايي وضعیت له کبله روغتون ته انتقال شوي. الیاس دایی د دوی خیمې ته ورغلی.
مشتولغواړو
د ولسی حرکت پنوم د لشکړګا د خیمه په ملاتړ ګنشمیر مدني فعالین رټول سوی دي او د وسلوالو طالبان غواړي چې غشتنی ومني او د افغان حکومت سره اوربند وکړو عملاً د سولې خبري پیل کړي. د لشکړګا په لومړی حوزه کې د ولسی حرکت د خیمه یو ونی پرکېږي. د شنبه په ورځ د هلمند یو شمیر مدني فعالینو د پرلت د خیمې ترڅنګ په اعتراضي ډول غونډه وکړه او په یوه خبري ناسته کې پر وسلوالو طالبانو را وکړ چې د هلمند د خلکو د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب وایي. عبدالغفار اسحاقزی، نظر محمد رودی او احمد شاه جمال وویل که چیرې د سولې د خبرو په اړه د دوی غوښتنه ونه منل شي یاد حرکت به ولسوالیو ته هم وغځوي.
تر هغه وخته پورې موږ قرار نه کښینو تر څو چې دواړو غاړو زموږ غوښتنې منلې نه وي او دا د سولې پروسه یې تطبیق کړې نه وي او خپل په منځ کې اوربند اعلان کړی نه وي، ځکه چې دا نور زموږ ته د زغملو نه دی. که چیرې دلته دا خبره ونه منل شي موږ ولسوالیو ته ځو، هلته خیمې وو.
موږ هم د دغه حرکت ملاتړ کوو او پر دواړو غاړو باندې غږ کوو چې د ولسونو حرکت ته په درنه سترګه وګوري او ژر تر ژره اوربند وکړي. نور د خپل استقلالیت د ولس پر وړاندې تر سوال لاندې نه راولي. ولس په هر څه باندې پوه دی،
ځکه که چیرې دوی افغانان دي او که چیرې د نورو مملکتو د نور هیوادو ګوډاګیان دي او د دوی مزدوران دي، نو دوی جنگ غواړي. نو په دې اساس باندې دغه زموږ غوښتنه ده.
د غازی محمد ایوب خان د لوبغالي ترڅنګ چیرې چې یوه اونۍ وړاندې په یوه ځانمرګي برید کې ګڼ شمېر ملکي کسان مړه او ژوبل سول، د درول سوي خیمې یو شمېر غړو په دې خاطر چې وسلوالو طالبانو یې د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی د نه خوړلو احتساب کړی دی. ویل کېږي د دغه پرلت د اوو غړو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او د لشکرګاه مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. د جګړې د دوام په اعتراض کې د لشکرګاه د پرلت یو غړی قیس هاشمي چې ویل کېږي روغتیایي حالت یې ښه نه دی د نه خوړلو تر احتساب وړاندې ازادي راډیو ته وویل تر دې چې په چاودنو کې مري ښه دی چې د لوږې مړې شي.
ما دا ارمان نه درلود چې زه به درسم په کلي کې به ستا سره په ګودر او دست وکړم، په تا پسې به جمع وکړم، ستا لاسونه به درمڅکم، ستا ژره به درمڅکم، په ښو ته به دې در ولېږم چې بس دی. دواړه د پردیو لاس پول چې اسی اوس موږ پوهېږو اجازه نه لري ولا چې د دواړو زړه غواړي.
د هغې اعلامیو له مخې چې د هلمند د والي د مطبوعاتي دفتر نه رسنیو ته رسېدلي دي راغلي دي چې د پرلت له غړو سره یې لیدلي دي او د هغوی د سولې دغه پیشنهاد ته هرکلی ویلی دی. د نه خوړلو په اعتراض کې یو شمېر ښځې هم شامل دي. د ښځو د خیمې یوې مسؤولې حسنې احساس ازادي راډیو ته وویل تر هغو به خوراک ونه کړي چې وسلوالو ته د سولې په اړه وړاندیز ته مثبت ځواب ونه ویل شي.
دا چې دولت او مخالفینو زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب رانه کړي او د سولې خبره یې ونه منل، نو موږ تر څو پورې چې دولت مو غوښتنې ونه مني او همدارنګه مخالفین او ښکېل غاړي تر هغه وخته به غذایي حساب کوو.
هلمند کې 16 کاله کېږي چې جګړه روانه ده. له دې امله په زرګونه کسان وژل سوي او تر دې ډیرو د وجود غړي د لاسه ورکړي دي. د سولې د ټینګښت په اړه د لشکرګاه د پرلت د غړو شمېره هره شېبه په ډېرېدلو ده. تر دې مهاله په ګرشک او نوي ولسوالیو کې هم خیمې درېدلې دي. ویل کېږي سنګین ولسوالۍ کې چې د طالبانو مهم مرکز بلل کېږي ګڼو خلکو د دې حرکت ملاتړ کړی دی. د کندهار په میوند، مرکز کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د هلمند د دغه حرکت ملاتړ غونډې شوي دي.
ومردل چې د هلمند مرکز لشکرګاه کې د پرله د غړو د نه خوړلو اعتصاب 3 ساعتونو ته نږدې کېږي. دغو فعالانو څه باندې یوه اونۍ مخکې په لشکرګاه کې پرلت یا تحسن پیل کړ. د دې پرلت د لسګونو غړو څخه چې د نه خوړلو اعتصاب یې کړی تر دې دمه 9 کسان د خرابې روغتیایي وضعیت له کبله روغتون ته انتقال شوي دي. ملکیان په غزنی کې هم خوندي نه و. د غزنی ولایت روغتیا ریاست مسؤلان وایي تیر کال د دې ولایت له مرکز ولسوالۍ څخه روغتیایي مرکزونو ته په سلګونو ملکیان مړه او ټپیان وروړل سوي دي. دوی امنیتي چارواکي یې پړه پر وسلوالو طالبانو او طالبان یې مسؤلیت پر افغان چارواکو اچي. شریف الله شرافت راپور لري.
د غزنی ولایت د امیر روغتیا ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې په 1400 کال کې د رواني جګړې له کبله 300 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دغه ولایت کې د امیر روغتیا ریاست د ځایي ادارې مسؤل ډاکټر ظاهر شاه نیکمل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ملکي کسان په ټپي حالات کې په 1400 کال کې روغتیایي مرکزونو ته راوړل شوي. د ده په خبره چې له جملې 180 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي. نموړی وای چې په وژل سو کسانو کې 159 ځوانان 12 ښځې او 9 ماشومان شامل دي او په خبره چې په ټپیانو کې 1546 ځوانان 15 ښځې او 9 ماشومان دي
مګر په 1400 کال کې دوه قسمه پیښې لري یو جنگي پیښې دي یو ترافیکي پیښې دي په جنگي پیښو کې ټول تال دي موږ شفاخانو ته مراجعه کړي هغه 640 کسان دي دا زخمیان دي یو سل 80 کسان فوتي دي
شاغلی نیکمل وای د ملکی تلفاتو د غشمیره د تیر کال په پرتله څو برابر لوړه ده د غزنی ولایتي اداره هم د عام روغتیا ریاست د مسولینو دغه خبرې مني خو پړای پر وسلوالو طالبان وراچوي د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته ویل چې د ملکی کسانو دغه مرګ جوبل په سلو کې 80 سلنه وسلوالو طالبان اړولې او پاتینوره له افغان ځواکونو څخه په خطا کې اوښته ده نوموړی وایي چې افغان پوځیان تل هڅه کوي چې د ملکی خلکو سر او مال ته جدي پاملرنه وکړي او په خبره چې تل یې هم کړې ده
دا هم نشه برابره چې د امنیتي ځواکونو لخوا د ملکیانو تکلفات نه وي اوښتي خو دغه قصدي نه دي لکه د مخالفینو بلکې یو اشتباهات کېږي او د اشتباه سره هم ممکن چې د امنیتي ځواکونو لخوا هم تلفات ویسي ولې همدغه امنیتي ځواکونه چې خلکو ته یې تلفات اړولي دي
غزنی ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې وخت نا وخت د درنو جګړو شاهد وي بل خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان زبیولام مجاهد د غزنی د ولایتي ادارې د ویان دغه خبرې ردوي او د یادو ملکی کسانو د مرګ جوب لپاره 90 سلنه پر افغان حکومت او بهرنی ځواکونو راچوي او پاتې 10 سلنه پر ځان مني له دې ټولو سره سره په دغه ولایت کې د خلکو استازي او د بشري حقونو د څار ډله له شکیل خوا وغواړي چې د جګړې پر مهال دي د ملکی خلکو سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي
مننه چې ازادي راډیو واورئ د ولسی جرګې رئیس وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په موجوده ظرفیت انتخابات نسي ترسره کولی او نه هم اراده لري حدیث پردیس
د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نیټې تر اعلان وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وایي د انتخاباتو کمیسیون د شفاف انتخاباتو د ترسره کولو ظرفیت نه لري د ښاغلي ابراهیمی په خبره کمیسیون له دې پرته چې د انتخاباتو په اړه د خلکو اندېښنو ته واضح ځواب ووایي د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه نوموړي چې د شنبې په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل ولسی جرګې د کمیسیون چارواکي له همدې امله د جرګې عمومي غونډې ته استجواب کړی وو خو په خبرې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوی ته په استولي مکتوب کې لیکلي چې په خپلو چارو کې خپلواک دی او لراتګی انکار کړی
صدای مر د ایسف جامر بشنوان
دی وایز مونږه د ولسمشر اجرایی رئیس او هغوی چې په افغانستان کې له دیموکراسۍ ملاتړ کوي واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون قطعا د انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري ظرفیت نه لري او له خلکو سره په دې اړه تعهد نه لري نو له دې کبله یې نه راتګ مونږ محکومه وو او د قانون خلاف بولو
خلاف قانون اساسي میدانیم
خغلی ابراهیمی دا هم ویل چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې ناغیری ملي خیانت دی دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي او کمشنر سید حفیظ الله شمی ازادي راډیو ته ویل چې د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه به د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره شي خو د ولسی جرګې رئیس او ځینې غړي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي تیرې ترخې تجربې بیا تکرار او داسې انتخاب با ترسره کړی چې د سمزو د حل پر ځای یو بل کړکیشتل لاره هواره کړي خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس بیا وایي دوی د بیلابیلو لوریو نظرونو ته درناوی لري خو کمیسیون د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پوره چمتووالی لري په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان مازولا دولتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی د ولسی جرګې په ګډون ټولو ته د خپلو کارونو په اړه ځواب ویونکي دي خو ولسی جرګه نشي کولای دوی استجواب او یا استیضاح کړي
ازادي کمیسیون مسکل انتخابات از ولسی جرګې
دی وی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړو له ولسی جرګې رایه نه ده اخیستې او استجواب په خپل د استیزا لپاره زمينه برابروي. خو هغه د ملت کور دی او هر کله چې دوی غوښتي وي زموږ تخنیکی ټیم چمتو دی چې هغوی ته معلومات ورکړي. د ولسی جرګې ځینو غړو بیا وړاندیز وکړ چې د لګښتونو د راکمولو په هدف باید د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو او ولسمشرۍ انتخابات په یوه وخت ترسره شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دوی د اوس لپاره د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره چمتووالی لري.
افغان ځانګړو ځواکونو په کندهار کې پوځي عملیات کړي. نور جزئیات له صادق رښتینی څخه اورئ.
د کندهار د پولیس بیان څارن زیاد رانی وایي په میوند ولسوالۍ کې دغه څلوروي ساعته عملیات د افغان ځانګړو ځواکونو د 03 کتې ترسره کړي او پر مهال د وسلوالو طالبانو لاس مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي. د دورانی په وینا په میوند ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دیش وسلوال وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د پولیسو د بیان په خبره د عملیاتو پر مهال د وسلوالو یو روغتیایي مرکز، شپږویشت موټر سایکلان، اته موټران، یوه د ټلیفون دستګاه او یو شمېر کمپیوټرونه هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي.
دیش وسلوال تر نظر وژل شوي دي او لس بیا ټپیان شوي دي او نتنه مشکوک نیولې دي. د ځان سره اوس مهال د پلټنو لاندې دي او په ترسره شوو عملیاتو کې د ترازرو لس پټنځایونه له منځه تللي دي. د دوی د تیلو په اصطلاح یوه ذخیره له منځه وړل شوې ده. یوه یې د درملو خونه چې دواوې کې ساتلې او شپږویشت کندالې ډوله ماینونه.
چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو دوه سرتیري هم ټپیان شوي خو بل چا ته زیان نه دی اوښتی. بلخوا نن سهار د کندهار د لسیمې امنیتي او زیاړبند د تازه میوې د یو مارکیټ سره د ملي اردو پر ځواکونو ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کړې چې له امله یې د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د میوند ولسوالۍ د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو او د کندهار ښار د دې وروستۍ امنیتي پیښې په اړه تفسیر نه ده کړی.
روسیې په دغه هیواد کې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو یوې ډلې ته له روسیې څخه د ایستل کېدو اطلاع ورکړې ده. روسیې دا اقدامات د بریتانیا، امریکا او نورو غربي هیوادونو لخوا د روسیې ډیپلوماتانو د ایستل کېدو په عکس العمل کې کړي. نور تفصیل له اجمل انه.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان د وایي برتانیا د په دې هیواد کې خپل ډیپلوماټان تر 500 سره کم کړي. دا اقدام د روسیې او لویدیځو هیوادونو ترمنځ د هغه ډیپلوماټیک کړکیچ او د یو بل د ډیپلوماټانو د ایستلو په لړ کې کیږي چې په برتانیا کې د یو پخواني روسی جاسوس او د هغه د لور له مسمومیدو راپورته شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی ماریا زخروا رسنیو ته یوه ورځ وروسته لاغې دا بیان استولی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ دغلته درویش هیوادونو د سفارتونو چارواکي هزار کړل. ورته ویل روسیا د دوی شپېته ډیپلوماټان له هیواده باسي. دا هیوادونه تر ډیره د اروپایي ټولنې غړي او د برتانیا متحدان دي. روسي چارواکو ویلي د څلورو نورو هیوادونو په وړاندې هم د ورته اقداماتو حق له ځان سره ساتلی. زاخروا د شنبې په ورځ وویل هغه برتانوي ډیپلوماټان چې په روسیه کې دي باید تر 500 لک سره کم شي. د نوموړي په وینا دا مهال برتانیا په روسیه کې 500 ډیپلوماټان لري چې دا شمېر د هغه روسي ډیپلوماټانو په مقایسه زیات دی چې په برتانیا کې دي. دو ورځې مخکې مسکو د لویدیځو هیوادونو څخه د تر 150 زیاتو روسي ډیپلوماټانو د اخراج په وړاندې په خپل لومړني عکس العمل کې له روسیې څخه د شپېتو امریکایي ډیپلوماټانو د ایستلو او په سن پیټرزبورګ ښار کې د امریکا د کنسلګرۍ د تړلو پریکړه هم اعلان کړې وه. د روسیې او د لویدیځو هیوادونو لخوا د ډیپلوماټیک کړکیچ وروسته لاغې پراخ شو چې د مارچ د میاشتې په پیل کې په برتانیا کې یو پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا په کیمیاوي موادو مسموم شول او برتانوي چارواکو پکې د روسیې دولت په لاس لرلو تورن کړ. دا د سړې جګړې راوروسته لومړی ځل دی چې روسیا او لویدیځ هیوادونه په دومره ګڼ شمېر د یو بل ډیپلوماټانو باسي. برتانیا ادعا کوي چې د دویمې نړیوالې جګړې راوروسته دا لومړی ځل دی چې په اروپا کې د سکریپال او د هغه پر لور برید کې د اصابو فلجوونکي داسې کیمیاوي مواد کاریږي چې یوازې پوځ یې د جوړولو صلاحیت لري. څو اونۍ مخکې چې برتانیا په دې تړاو درویشت روسي ډیپلوماټان له خپلې خاورې اخراج کړل نو روسیې په ځواب کې په ورته شمېر برتانوي ډیپلوماټان له مسکو وویستل. د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته په نورو احضار شوو سفیرانو کې د استرالیا، البانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، پولینډ، هالینډ، کروشیا، اوکراین، ډنمارک، ایرلینډ، هسپانیا، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، مقدونیا، مالدووا، رومانیا، فنلینډ، ناروې، سویډن، کاناډا او چک جمهوریت سفیران شامل وو.
په امریکا کې داسې یو سکرین جوړ شوی چې د ګل کېدو په حال کې یې څوک نسی لیدلی. نور لیسمت سروان اوري.
د امریکا په برکلی پوهنتون کې ساینس پوهانو یو داسې نازک سکرین جوړ کړی چې کله ګل شي په سترګو نه لیدل کیږي. د ساینس ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې دا سکرین صرف د درې اتومونو هومره پنډ دی او په عین حال کې ډیر انعطاف منونکی دی. په 2015 میلادي کال ساینس پوهانو ویلي وو چې د داسې یوه سکرین د جوړېدو امکان شته چې که ګل وي نو په سترګو به نه لیدل کیږي. او ساینس پوهانو خپلې مخکینۍ څېړنې بشپړې کړي او دا ډول سکرین یې جوړ کړی دی. د دې سکرین لومړنۍ نمونه زیاته انرژي مصرفوي خو څېړونکي اوس په دې کار کوي چې مصرف یې ورکم کړي څو وروسته په پراخه پیمانه په سترګو نه لیدل کیدونکي سکرینونه جوړ او بازار ته راوباسي. دا ځیرک یا سمارټ سکرینونه پر دیوالونو، شیشو او حتی د انسان پر پوستکي هم کارول کېدای شي. په دې اړه د ساینس پوهانو د کار نتیجه په نیچر کمیونیکیشن نشریه کې خبره شوې ده. په راتلونکو وختونو کې به یو دیوال یا د کړکۍ شیشه ګینې چې هیڅ شی پرې نشته خو ناببره به د ریموټ کنټرول په وسیله پرې تلویزیون څرګند شي.
اوس هم له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
په هلمند کې د ولسی حرکت یو شمیر غړي د نه خوړو د اعتصاب وروسته په روغتون کې بستر سول. په دغه ولایت کې لسګونو ښځو او نارینه وو د تیرې پنجشنبه په ورځ د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې کولو او وژنو د ختمولو په هدف د نه خوړو اعتصاب پیل کړی او نن شنبه هم دوام لري. افغان ځنګړو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شاوخوا 40 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار د پولیسو ویان ضیا دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په 13 ساعتونو کې سوي دي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جوزجان چارواکي وایي په دغه ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو د شپنی عملیاتو په نتیجه کې 13 وسلوال وژل سوي چې یو یې پاکستانی وګړی دی او د دې ډلې 3 ازبکستاني غړي اسیر سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي بریتانیا باید په روسیې کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر شاوخوا 50 تر کم کړي. دغه وزارت وایي ماریا زاخاروفا نن دا خبره کړې ده. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې پر سوریې د تباندې 200 میلیون ډالر په ارزښت مرسته وځنډوي.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه خو تر دغو پروګرامونو مخکې واصل وسال د دې سات مهم سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنې هنداره
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لوبسرانو د روزنې درې ورځنی روزنیز ورکشاپ پیل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید وټک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې روزنیز کورس کې د دریو زونونو عامو پوست او کابل څخه 30 تنو ګډون کړی دی. د ښاغلي وټک په خبره د دغې روزنیزې دورې په پوره کېدو سره به د دریو نورو زونونو سپینغار، مسینک او بند امیر څخه هم 30 تنو ته په کابل کې د لوبسرۍ په برخه کې روزنه ورکړل شي. دی وایي د دغه روزنیز ورکشاپ ګډونوال به د دغې دورې له بشپړولو وروسته خپلو زونونو ستنیږي او د دوو کلونو لپاره به لوبساری کوي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان څلور تنه لوبساران احمد شاه پکتین، بسم الله شینواره، احمد شاه دورانی او عزت الله ساپه د کرکټ نړیوالې شورا لخوا د نړیوالو لوبو د لوبسارانو په توګه پیژندل شوی دي. ټاکل شوی د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې انتخابات د راتلونکي پنځشنبه پورې ترسره شي. د دغې کمیټې د خبرونو مسول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک د مشري لپاره دریو تنو محمود زیاد دشتی، حفیظ ولی رحیمی او شمس الحق مسعود ځانونه نوماند کړي دي. ټاکل شوی و دغه انتخابات د مارچ میاشتې په 9 نیټه شوی وای خو د نړیوال اولمپیک کمیټې د غړو د نه راتګ له امله راتلونکي پنځشنبه یا د مارچ میاشتې 15 نیټې ته وځنډیدې. دا په داسې حال کې ده چې د اولمپیک ملي کمیټې د مشر پر سر له دوو کلونو نندرې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په صدرولو سره په دغه کمیټه کې موازي بنسټونه لغو اعلان کړل او د نړیوال اولمپیک کمیټې تر نظر لاندې انتخاباتو ته د زمینې برابرولو غوښتنه وکړه. او د دریو شمالي ولایتونو بلخ، جوزجان او سرپل ولایت ترمنځ د کراټي سیالۍ د جوزجان ولایت په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د کراټي فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې له یادو دریو ولایتونو نه 500 لوبغاړو په دریو سینی کټګوریو کې ګډون کړی و. په دغو سیالیو کې جوزجان د سرو زرو د 6 مډالونو سره لومړی، بلخ د سرو زرو د 5 مډالونو سره دوهم او سرپل بیا د سرو زرو د 3 مډالونو سره دریم مقام ترلاسه کړ. د ورزشي خبرونو پای.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. افغان حکومت په وروستیو کې وسلوالو طالبانو ته تا د سولې طرحه وړاندیز کړه چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سیمې او نړۍ د هیوادونو او د ولسي افغانانو له هرکلي سره مخ شوه. که څه هم وسلوالو طالبانو له تر دې دمه د سولې دغه وړاندیز شوې طرحې ته د مثبت یا منفي ځواب نه دی ویلی، خو د افغانستان د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون ورسره مخالفت کړی او ویلي دي چې دغه طرحه د ملي شورا له استازو سره نه ده شریکه شوې. د حقیقت سره د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې له لومړي مرستیال ښاغلي همایون سره په همدې مسله غږیږو چې د کومو دلایلو له مخې دغه طرحه نیمګړې بللې ده. تاسو هم را سره د دې خبرونې تر پایه ملتیا وکړئ. ډېره زیاته مننه وکیل صاحب چې وخت مو راکړه. که پیل له دې نه کوو، په وروستیو کې چې افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته د سولې کومه طرحه وړاندې کړه، د کابل پروسې په دویمه ناسته کې ویل کېږي داسې چې تاسو په ځانګړي ډول د دغه طرحې مخالفت کړی، دلیل راته وای. پس دلیل
اصلا کې زما مخالفت په صفت دی یو شخص نه دی د دې طرح سره چې حکومت وړاندې کړی ده، بلکې د مقننه د نهاد د کل کې د قانوني نهاد د نه پاملرنې چې پاملرنه ورته نه ده شوي، او د مونږه د ولس د وکیلانو نظریات پکې نه دي ځای په ځای شوي. دا په دې معنی ده چې د ولس نظریات نه دي پکې ځای په ځای شوي. دغه طرحه شاید د طالبانو لپاره خطر هي. مونږه غواړو چې طالبان د صلح د پړاو سره یو ځای شي، ولې مونږه غواړو چې د خلکو او د ولس دیدګاه پکې ځای په ځای شي او حتی نور هم غني شي. غني شي او تضمین اجرایوي تضمین د دې پکې معلوم شي چې دغه صلح چې منځ ته راځي دا به څوک تضمینوي چې څه چې په دې پیشنهادي بسته کې راځي دا به بیا تطبیقیږي. یو دا مسله ده. بله مسله دا ده چې حکومت هیڅ کلم نه دی غوښتي چې د اولس نظریات په دې کې واخلي. دا د رئیس جمهور شخصي نظر دی. د ده نظر ته موږ احترام لرو، ولې دا نشي کېدای چې د رئیس جمهور نظر اتمن درست نظر وي. په دې مورد کې څېړنیز مرکزونه دي چې اول کې ټول پښتني کوي، څېړنې کوي، اصلا کې معلومایي چې ولې طالب سلا اخیستې ده، اصلا د دې دلایل چې شی دي، بیا د دې دلایلو په اساس باندې یو پیشنهادي طرحه جوړیږي. ولس کولای شي چې ډیر ښه پوه شي چې ستونزه څه ده. نو د افغانستان د ولس لپاره دا د منلو وړ نه ده، او موږ دا مطلق ردوو دغه طرحه تر څو پورې چې د پارلمان سره په دې مورد کې دقیق نظریات وانه شي اخیستلی، دا د پارلمان د افغانستان د پارلمان لپاره د قبول وړ نه ده.
همایون صاحب، خو هغه څه چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دې طرحې هدف باندې، د دې طرحې د جوړولو په هدف باندې د افغانستان څلور دیرش ولایتونو ته سفرونه کړي، له خلکو سره ناست شوي، د قومي مشرانو د علماو سره، فکر نه کوي چې دا خپل د ملت سره مشوره ده او ملت ته مراجعه ده؟
په اول قدم کې خو د سولې عالي شورا لاسته راوړنې په دې ټول د لسو دولسو کالو کې هیڅ نه وه لاسته راوړنه دوی نه لري. یو بل د سولې شورا لطف ته وکړي موږ ته د هغه موارد، هغه مواد چې دوی په ولایتونو کې د خلکو ولس سره خبرې کړي دي، هغه موارد موږ ته راولېږي. اصلي د خلکو د ارادې عالي ترینه مرجع ولسی جرګه ده، نه د سولې عالي شورا. ما مخکې وویل چې د سولې عالي شورا تشکیلات په هر ولایت کې تر اووه ویشتو کسانو پر جیک سوي دي. د 50,000 نه تر 100,000 افغانۍ پورې د دوی ماشونه دي، او د رئیس جمهور د ټیم د خوا هغه کسان چې په ولس کې هیڅ نوه محبوبیت نه لري هغه راغوښتل شوي دي. په د صلح په شورا کې وظیفه ورته ورکړل شوې ده د پیسو په مقابل کې، او بیرته دا خلک ځي په شکل د اشکالو د رئیس جمهور د آینده انتخابات لپاره کمپاین کوي. نو بناان دا د صلح عالی شورا نه، بلکې دا د ښاغلي غني انتخاباتي کمپاین دفتر دی ګرځېدلی دی. که چیرته دوی وایي چې ولس ته مراجعه کړې ده، موږ به ولسونه راوغواړو. پرون د نورستان نه 100 کسان راغلي وو د موږ سره په ولسي جرګه کې ناست وو چې مشران یې وو. اغوی دا مسئله کاملا رد کړه چې د صلح پروسې په مورد کې د نورستان د ولسونو سره قطعا بحث نه ده شوی. نو بنا ان دغه اداګانې صرف د دې دپاره کېږي چې ولس وغولوي او خپله هغه برنامه چې د پردې شاته زه نه پوهېږم څوک پسې ولاړ دي هغه تطبیق کړي. زه د طالبانو نه غوښتنه لرم چې که چیرته طالبان غواړي چې صلح وکړي صلح ده د ولس د استازو سره وکړي، د موږ سره د ټول موارد خپل شریک کړي، هیڅ نوع تشویش او ویره نه لري. کله چې رئیس جمهور د افغانستان دوی ته د سیاسي حزب په شکل پیشنهاد کوي د داخلېدو، دوی کوای سي چې زموږ سره ډېر عادي اړیکې ونیسي او د موږ د لارې هغه پیشنهادونه چې دوی لري د صلح دپاره هغه د موږ سره شریک کړي. ګورئ د طالبانو په تیرو اولسو کالو کې د دوی یوه غوښتنه دا ده چې د صلح پروسه هغه وخت کې دوی شروع کوي چې بهرني قوتونه په افغانستان کې نه وي. ولې د دغې مسلې په مورد کې هیڅ نوع ذکر په دغې طرحه کې نشته چې آیا طالبان د دغې خلکو پښتون کې چې د خرجانو پښتون کې دغه طرحه مني که نه. شاید د دغې ټوله طرحه چې دا رئیس جمهور ورته وړاندې کړې هم ده او د ده شخصي نظر او یا هم د ده د بادارانو طرحه یي، شاید دغه طرحه په یوه نقطه باندې ونه منل سي د طالبانو د خوا نه چې خارجي قواوې دلته باید شتون ونه لري.
په ځانګړي ډول کوم مسایل دي په دې طرحه کې چې اصلا ستاسې په وینا باندې د افغانستان ملي شورا ورسره مخالفت لري؟
یو خو ما مخکې ذکر وکړلو چې تر اوسه پر دا طرحه موږ ته رالیږلې شوې نه ده چې موږ په دې باندې بحث وکړو چې کوم کوم موارد دي. هغه څه چې موږ د تلویزیونونه اورېدلي دي او په رسنیو کې خپاره سول په هغې کې ډېر مسایل دي چې زموږ دپاره د قبول وړ نه دي. او دغه دیدګاه چې دا تنه د ما شخصي دیدګاه نه بلکې د افغان د ولسي جرګې یا د شورا دیدګاه ده. د شورا دیدګاه زه نن تاسو ته نسم ویلی. موږ په شنبه ورځ باندې د سولې علي شورا را دعوت کړې ده او موږ د دې دپاره د ټولو کمیسیونونو د یو کس په ګمارلو سره د دغې بستې پیشنهادي بستې په مورد کې څېړنه لوستلې او دقیق معلومولې دا موږ معلومه کړې دي. ډېر زر به موږ تاسو سره هغه مسایل شریک کړو چې کوم کوم مسایل دي چې ولسی جرګې د پاره د منلو وړ نه دي او کوم کوم شیان دي چې باید اضافه سي. ډېر زر به تاسو په جریان کې شئ.
خو افغان حکومت وایي چې دغه طرحه چې له دینه مخکې چې رسنیزه شي ډاګیزه شي د افغانستان له جهادي مشرانو سره د ملي شورا له غړو سره دوی په دې اړه مشوره کړې ده، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
ګورئ، رسمي د ولسی جرګې سره دا مسله نه ده شریکه شوې. که دوی چیرته په انفرادي شکل باندې هغه وکیل صاحبان چې دوی ته تمایل ډیر دی د حکومت پلوی دی دوی سره شریک کړي، دا په دې معنی نه ده چې دا د ولسی جرګې یا د دې نهاد سره شریکه شوې ده. دا د یو شخص سره شریکه شوې ده، د نظر په کې اخیستل شوې ده. ولې رسمي که چیرته دوی غواړي چې د افغانستان د ولس نظریات پکې واخیستل شي، موږ دغه مورد په اجنډا کې نیسو. دوی د لطف کې دغه طرحه ده رسما پارلمان ته راولېږي تر څو موږ په دې باندې مجلسونه دایر کړو او د ډېرو څېړنو د ډېرو بحثونو نه وروسته موږ وتوانېږو چې بیرته خپله پیشنهادي طرحه چې دا د ولس پورې اړه لري هغه حکومت ته ورکړو تر څو په هغه شکل باندې د صلح په پروسه کې طرحه ورکړي، نه دا چې د ښاغلي غني او یا هم د ده د بادارانو ترهوی او هغه په ولس باندې تحمیل کی. دا د ولس لپاره د وکیلانو لپاره د منلو وړ نه.
خو هغه څه همایون صاحب چې د افغانستان پر رسنیو کې خبره شول د دغه وړاندې شوی طرحې په اړه باندې هغه واضح دي، کلیر دي، ولس هم تقریبا هر کله او کله بلابلو رسنیو سره په ملاتړ په د افغانستان په یو شمېر سیمو کې غونډې وشوې. دا اوس مثلا په کابل کې چې کوم د ځوانانو کوم پرلت دی په هلمند کې دوی د طالبانو نمده غوښتنه کوي چې د سولې طرحې ته مثبت ځواب وایي. په سیمه ییزه کچه باندې هم په دې اړه یو اجماع رامنځته شوې ده. دغه څه چې په رسنیو کې خپاره شول د خلکو په وینا چې په دې کې کومه ستونزه نشته، تاسو نور کوم مسایل اورېدلي دي چې د پردې تر شا فکر کوي چې معامله کېدونکي لکه څنګه؟
ګورئ، اصل بحث په دې ځای کې دی چې د افغانستان د دیرشو میلیونو نفوذو سره رسنیو مرکې نه دي کړي چې موږ واضح کوو نو کوم ریفرندوم دایر شوی دی. خو پنځه کسانو حکومت پلوی کسان چې خپل حکومت غواړي چې د دوی د طرح نه ملاتړ وسي د هغې سره به مصاحبې سي زه په دې کې شک نه لرم. او بله خبره دا ده چې مونږ دا نه دي ویلي چې دغه طرحه شاید کاملا درسته نه وي. مونږ داسې ویلي دي چې د ولس سره یا د ولس د کور سره دا شریکه سوې نه ده. شاید مونږ دغه طرحه نور هم غني کړو. او هغه خلک چې په هلمند کې راوتلي دي د صلح ملاتړ دپاره هغه په دې وجه نه دي راوتلي چې دا طرحه بهترینه طرحه ده. هغه نور تر دې اندازې پورې اذیت شوي دي د هغې انفجاراتو نه چې هره ورځ ترسره کېږي چې بالاخره د افغانستان ملي بیرغ یې په اوږو غوړولی او مخ پر وړاندې لاړ دي. طالبانو ته وایي چې تاسو زموږ سره صلح وکړئ. دا په دې معنا نه ده چې په دغه طرحه او په دغه پیشنهادي طرحه باندې صلح وکړئ. او بله خبره دا ده چې ما هغه څه چې په دې طرحه کې راغلي دي هغه تنها هغه څه دي چې خلکو ته ولس ته ښکاره شوي دي. ولې د پردې شاته ډېر نور مسایل دي. فرض وکړه هغه ولایتونه لکه اروزګان هلمند دغه ولایتونو سپارل طالبانو ته دا د ولس نه پوښتنه سوې ده چې آیا دوی غواړي. ولې په دې څلورو دېرشو ولایتو کې دغه دوه ولایته خو راځي چې د کابل ولایت دوی ته بر هم سپارو طالبانو ته. ولې هلمند دغه یعنی د ولس نه پوښتنه نه کېږي او فیصله کېږي چې کوم ولایتونو کې چې ډېر اثر رسوخ و تاثیر طالبان لري هماغه ولایتونه به ورکړو. یا فرض وکړه دوی ویلي دي چې د امن منطقه هره د امن منطقه چې تاسو طالبانو ته سپارئ هغه مربوط په یو ولسوالۍ یا په یو ولایت پورې مربوط دی. داسې خاوره مونږ نه لرو چې هغه د افغانستان نه بهر وي مونږ دوی ته ورکړو چې دغه ستاسو په اختیار کې شو. بنا دغه مسله د ملي شورا سره ولې نه ده په جریان کې شوي چې مونږ غواړو بعضې ولایتونه ور وسپارو. ولې د دې ولسي جرګې د وکیلانو سره نه تر څو دوی د خپلو ماکلینو سره په دې باندې بحث کړی.
همدغه څه چې تاسو وایي د ولایتونو سپارل افغان حکومت رد کړي دي.
ما مخکې هم تاسو وویل دوی ډېر شان ردوي. ولې بیا په تاسف سره ولې رد کړي بیا بیرته هماغه مسله راسي بیا په شکل د اشکالو سل رقم ته د ولس سترګو ته خاورې شیندي او بیا په آخر کې وګوري چې هماغه مسایل چې د ولس دخوا مطرح شوي یا د ولس د وکیلانو دخوا مطرح شوي هماغه مسایل راغلي دي. مونږ دا نه وایو چې دا به دوی رد کړي نه وي. ردول د تپۍ دپاره بهترینه ګزینه ده. یو نه ووایه خلاص. ولې مونږ د ولسي جرګې یا د مقرنه قوې یا د ولس د وکیلانو په صفت مونږ هم معلومات لرو د سینه د چینه لرو. دغه معلومات مونږ سره په مختلفو ادارو کې د دوی وزیران او موینان او دغه اشخاص شریکي. نو بناءً دغه موضوع په هر صورت کې والله او که دغه بسته ټوله په درست شکل باندې د رئیس جمهور نخوا په درست شکل پیشنهاد شوي بیا به هم د پارلمان سره دا شریکه کېږي. د دې په خاطر چې امکان لري چې مونږ دا نور هم غني کړو. امکان لري چې مونږ هغه مسایلو ته پکې توجه وکړو چې د طالبانو دخوا په نظر کې ونیول کېږي.
وروستۍ پوښتنه په توګه وکیل صاحب، هغه طرحه چې رئیس جمهوري وړاندې کړې ده هغې سره تاسې مخالفت لرئ، بالاخره د ستونزې د حل په خاطر باندې ملي شورا کومه طرحه وړاندې کوي؟
ګورئ، ملي شورا شخص نه دی. ملي شورا کې زیات شمېر کسان د ولس استازي کې دي. د دې دپاره مونږ په پارلماني ګروپونه لرو. د دې دپاره مونږ دایمي کمیسیونونه لرو. د دې نه بیا هر کمیسیون هغه اشخاص و افراد چې د صلح په مورد کې خطر هوړاندې کوي سی هغه پیشنهادوي. بیا دا ټول مشترک ډول باندې کینی د حکومت طرحه لوستل کیږي. په دې کې نظریات اخیستل کیږي، د ولس نظریات اخیستل کیږي. بل اخره یو طرحه پیشنهادیږي. کله چې هغه طرحه پیشنهاد سو تصویب سو د ولسی جرګې د خوا بیا حکومت ته لیږل کیږي. د په خاطر چې د طالبان سره په دې باندې ناسته وسی. یعنی یو زما شخصي نظر دی چې ما تاسو ته وسول چې زه رادوم او د اکثریت وکیلانو نظریات هم دا و چې دغه طرحه باید رد شي.
خو همدا څه ولې په دې تیرو اوو کلونو کې ونه شول؟ ولې ملي شورا لږ تر لږه دغسې یوه طرحه په دې تیرو اوو کلونو کې وړاندې نه کړه؟
ښه، مونږ ګورئ، یو مقننه قوه نه ټانک لري نه توپ لري چې په طالبان باندې فشار راوړي صلح ته کښېنی. طرحه مونږ ورکوای سو. ولې که چیرته دغه طرحه چې د حکومت د طرفه پیشنهاد سي او مونږ په دې باندې کار وکړو هم کېږي. او داسې بار بار د ولس د ولسي جرګې نه دا غږ اوچت سوی چې د طالبانو سره باید صلح وکړو. ولې متاسفانه د خارجیانو شتون په افغانستان کې په ډیرو مسایلو کې دخالت کوي. یعنی اوس هم ګورئ، کله چې د خارجیانو خوښه سي نو بیا په ازبکستان کې شل هیوادونه هم راټولیږي او د صلح په مورد کې بحث کوي. یعنی که چیرته یو قوي اقتصادي پیاوړی هیواد د صلح شاته درېدلی وي نو د دې صلح راتلل امکان پذیر دی، ولی که چیرته ټول خارجی وادونه یا هغه وادونه چې په افغانستان کې حضور لري او اوس زمونږ تاسو قوتونه تقویه کوي مایکی ترڅو چې دوی دغه صلح ونه غواړي، د افغانستان د ولس غږ تر اوسه پر چا نه ده اورېدلی.
ډېره زیاته مننه وکیل صاحب. کور ودان.
کور ودان. تشکر ستاسو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څانګې درنو اوریدونکو سلام. ولې اکثر ځوانان په ټولنیزو شبکو کې په هرې موضوع لیکل کوي؟ په یو ځانګړې برخه کې پاتې کېدل او لیکل به د دوی لپاره څه ګټه ولري، او دوی څنګه کولی شي دا شبکې په خپل مسلک کې د پرمختګ لپاره وکاروي؟ د تاندې څانګې دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې او زه عبادالله حنانزی وړاندې کوم، په همدې موضوع پکې خبرې کوو. ټولنیزو شبکو ته اوس ګڼ افغان ځوانان لاسرسی لري، خو ویل کیږي چې دغه شبکې د دوی لخوا په هدفمند ډول نه کارول کیږي. دا ځوانان د سیاسي، ټولنیزو، ادبي، سپورتي او بلې هرې مسلې پورې چې د دوی مخ ته راځي لیکل پرې کوي. مثال، یو ورځ یو سیاستوال کنځلې وي، سبا یې شعر یا ټپه پوست کړې وي، بله ورځ یوه ټولنیزه موضوع راخیستې وي چې لوبه وبایلل شي، په لوبغاړو نومونه ږدي، او دغسې د دوی په اکاونټونو کې د هرې مسلې په اړه لیکل پیدا کیږي. دوه ځوانان جاوید توربل او ملک ستانکزی په همدې اړه راته غږېدلې دي.
ځینې کسان دي موږ وینو، حتی زموږ نږدې ملګري هم دي، هغوی چې کوم برخه په مخه ورځي هماغه ته مخه کوي. په یو وخت کې دی لیکوال هم وي، شاعر هم وي، ژورنالیست هم وي، په سیاست کې هم خبرې کوي، او ځینو وختو کې حتی دوی په دغه ورزشي مسایلو کې هم ښکېلي. نو په مختلفو برخو کې دوی مصروف وي، یوې خواته یې توجه نه وي.
هغوی چې پاره مسلې خبرې کوي او وخت ورکوي، انرژي پاشل کیږي، او په هغو برخو کې لازم پرمختګ نشي کولای. نو که ځوانان غواړي پرمختګ وکړي، په کار ده چې یو ځانګړې برخه کې پاتې شي او په هماغه برخه کې ثابته کړي چې یو څوک یم. کله چې له دې لارې دوی خپلې وړتیاوې او مهارتونه نورو ته وښيي، د خپلې دوی پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي.
خو څنګه کېدای شي چې ځوانان په هغه برخه کې پاتې شي او لیکل پرې وکړي چې د دوی په مسلک پورې اړه لري، پرې پوهیږي او علاقه ورسره لري؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیباد له دریو ځوانانو سره بحث کړي. د بحث برخه اخیستونکي لیکوال او شاعر نقیب احمد عزیزی، د ژورنالیزم پوهنځي محصل صدیق دقیق، او ځوان لیکوال حمیدالله عزت.
عزت سے پیل ویل تاس خو کو نن سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي، نو دوی څنګه کولای شي هغه یو برخه چې دوی هم پرې پوهیږي او هم علاقه پکې لري په هغو مسایلو حل ته خبرې وکړي؟
ټولنیز رسنۍ د رسنیو یو مهمه برخه ده، او نن سبا زموږ د هیواد ډیری ځوانان ورته لاسرسی لري. ښه به دا وي لکه څنګه چې تاسو وویل، که چیرته ځوانان د مختلفو موضوعاتو په جای باندې داسې یو موضوع وټاکي چې دوی ورسره علاقه بندي لري، چې دا تر یو حده نتیجه هم لرلی شي. اوس مهال چې ټولنیز رسنۍ کاریږي، چې سهار یوه موضوع اخلي، غرمه بله موضوع اخلي، ماښام بله موضوع، دا ډول به اغېز فکر نه کوم چې ډېر زیات وي.
عزیز صاحب، تاسو خپله ټولنیزې شبکې کاروئ، که خپل تجربه راته ووایي چې په یو برخه کې پاتې کېدل څومره ګټور تمامېدلی شي؟
که چیرته د مسؤلیت له نظره ورته ګورو، په دې ټولنو کې به نه وایو، یعنی عموما له مشکلاتو سره د موږ چلند ورسره سرسري ده. نو کله چې په یو موضوع ته فوکس زیاتوي یا تمرکز زیاتوي، په اوله کې خلک دغه مشکل د مشکل په حیث درسره مني نه. کله چې ته بیا بیا په هغه باندې لیکل وکوې، له یوې او بلې زاویې راواخلې، بیا نو یو څو ورځې مسلسل فقط ته دې نتیجې ته ورسېږي چې خلک دا مشکل د مشکل په حیث درسره ومني. له هغې ایسته به نو ته نور ملګري، ځینې شعوري او ځینې لاشعوري درسره ملګري کېږي، یا ځینو ته واقعا دغه ستونزه د دې وړ ښکاري چې کار ورباندې وسي او مسلسل کار ورباندې وسي. دغه تمرکز د ستونزو په تشخیص کې او له هغه وروسته دغه د ستونزو د مخنیوي یا د حل لارو د وړاندې کولو لپاره دغه تسلسل یو ګټور تسلسل تمامېدای شي.
دقیق صاحب، د موضوعاتو په انتخاب سره څنګه فکر کولای شي. مثال زما ز په یو برخه کې پویګم خو یو پیخه کې هغه ما متاثر کوي، آیا ضرور ده زه د هغې په اړه نظر ورکړم؟
هغه مې یو انګیزه درلوده چې تا غوښته خپل د ټولنې اړتیاوو ته په کتو یا په دې برخه کې ستونزو ته په کتو یو څه ولیکې، دا هم تا متاثر کوي او له تا یو څه لیکل غواړي. خو په دې کې دومره ښکېلتیا په ورځنیو مسایلو کې نه ده پکار چې د تا هغه روانه کړې لړۍ یا په هغه برخه کې چې تا ورباندې تمرکز کړی یا ورکې ډېر اطلاعات لرې یا ډېر معلومات لرې او د هغو شریکول غواړي هغه درنه ګډوډ کړي. طبعا کومې پیښې کېږي یا د سړي هغه روان نه لړۍ ورګډوډوي، خو دا باید داسې نه سي چې هر لویه وړه پیښه د تا د سبب وګرځي چې په هغه باندې ته غبرګون وښیې او په هغه باندې خلکو تبصیرې وګورې او بیا هغه ځواب کې چې تا هغه په ټوله کې ته د فیسبوک لپاره خپل لیدلوری لرې هغه درنه ګډوډ کړي.
عزت صاحب، ځینې هغه ځوانان چې په یوه ځانګړې برخه کې کار وکړ، لیکل یې پکې وکړل، هغوی په همغې برخه کې مخکې لاړل. مثلا ځینې ځوانانو یو وخت هر څه لیکل، وروسته یوازې د سپورت برخې ته راغلل، په همغو مسایلو یې لیکل کول، هغوی په همغو برخو کې دندې هم واخیستلې، په همغو برخو کې مشهور هم سول. دغسې ځینې ځوانانو چې هغوی په ادبیاتو کې پوهېدل، هلته خلکو وپېژندل چې مثال له دغه ځوان سره دغه شی شته دي.
تر مختلفو موضوعاتو یوه موضوع ښه ده، ځکه هغه یوه موضوع کې دی بیخي لدنه محقق جوړیږي، ځکه د دې ذهن په دې کې مصروف وي، سهار بیګا او هر وخت د شپې دی په دې مصروف وي چې څه ډول په دا خپل موضوع کې نوې نقطې را پیدا کړي، دې به تاثیر ډیر زیات وي.
عزیز صاحب، ځینې ځوانان چې دي هغوی بیا دې ته هم ګوري چې بازار د څه شي دی، یعنی څه شی ډیر لایکونه اخلي، دوی ځکه هغه خپله برخه ورته پرېږدي.
انسان ځان محور او بل محور کېدای شي، په بل محور کې یا د بل چا په خوښه د ځان پایاریدو کې همدغه مشکل منځته راځي چې سړی خود محور پاته نه شي، هم خپل مسلک وبایلي، هم د خپل ذوق د خیال د ساتلو په ځای د نورو د ذوق د خیال ساتل پیل کړي. یعنی ته یو بل څوک شي خو یوازې څیره د تا وي. خپل مسلک پایلنه همدغه ده چې ته د خپلو خیالاتو، د خپل فکر او د خپل ذوق یا د خپلې وړتیا او خپل صاحب خلاف روان شي. په خلاف روانه دای همدا دي چې مثلا ته د یو واقعي ستونزې د مطرح کولو په ځای یو غیر واقعي ستونزه په دې تمه مطرح کړې چې ډیر بازار ولري، ډیر لایکونه واخلي. که څه هم په دې کې د تا خپل کار، د تا خپل مسلک، د تا خپل ذوق، د تا خپل فکر ټول په دې کې لاهو سوي وي، یعنی نه وي، خو ته د ټولنیزو رسنیو یا د فیسبوک د دې بازار ته وګورې او په لایکو پسې ولاړ شي. ډیری شاعران هغه شاعري چې باید خپل درون ته وسي، خپل ذات ته وسي، خپل ذاتیات پکې منعکس شي، دوی د لایکونو یو رقم مزدوري ورته وایي، مزدوري پایلوي. او په دې کې نو بیا خپل ځان نه ساتلی، یو سړی بل محور سي. دی مثلا لیکي چې نن مو لوبه وګټله، مبارک دي. دا که د دې مسلک تر مضمون ډیر بازار ولري، دی هغه خپل ځان ورته پرېږدي او د بل انعکاس قبلوي یا هغه د بل سړي اغیز قبلوي. نو ډیر خلک دي چې موږ وینو چې له خپل مسلک، له خپل ذوق او حتی له خپل ځانه د بازار په خاطر تیر سو. که یو سړی انجینر و، هغه هم نن ماته لیکي چې ما نن لوبه ده، نن پلانی ولوبېدو، یا یو بله موضوع. ډیری خلکو ته دا باور یعنی حاصل شو چې زه دا څوک سی وما، یا مې په کومه برخه کې ځان باندې یقین و، یا مې کوم مسلک و، دا خو له ما سره څوک نه مني. نو بنان زه باید د خلکو تر اغیز لاندې سم، د دوی تابع سم، او اوس په دغه ډول په خلکو ځان بیرته مني. نو دا د خپل ځان بایلنه ده.
وروستۍ پوښتنه به همداسې وکړو چې هغه ځوانان چې دغه ټولنیزې شبکې کاروي، هغوی څنګه کولای شي، مثال دوی د مختلفو کچو خلک دي، څوک پوهنتون کې دي، څوک ښوونځي کې دي، څوک کلي کې دي، څنګه دغه مسایل مطرح کړي چې سبا دوی ته ستونزې جوړې نه کړي، بلکې دوی پرمختګ وکړي، خلک دوی وپیژني، هغه ستونزې هم مطرح شي؟ عزت صاحب،
ښه به دا وي چې د دې لپاره فیسبوکي ګروپونه جوړ شي. یعنی ګروپ مې مطلب دا ده چې هغه کسان چې په یوه موضوع کې کار کوي، یو څوک غواړي چې مثلا د معرف موضوعات را اوس پړي، دا باید یو ټیم جوړ شي. مثلا په دې کې سل 200,000 او 2000 کسان را یو ځای شي، دوی دې روزانه خپل موضوعات هم مطرح کوي، خو په ټوله کې دوی کار معرف لپاره.
عزیز صاحب، هم دغه پښتنه لته هم کو چې په یو برخه کې پاتې کېدل داسې چې ګټور تمام شي، دغه ځوانان څنګه کوي شي؟
لومړی تر هر څه د ما په نظر یو ځوان ته مهمه دا ده چې خپل مسلک پکې ونه بایلي. دا داسې علمونه طبقه بندي شوي دي او هر څوک په یوه برخه کې یعنې مسؤول مهارت باید ولري. زه هم لومړی باید ځان پکې وساتو، ځان ساتل همدا داسې مسلک پکې ونه بایلو د نورو په اغېز. دغه شیان بیا مشکل پېښوي که تا یو موضوع مسلسل روانه کړې او بیا یوه ورځ یوه ټوکه پکې پوسټ کړې، یا یو شعر پوسټ کړې، یو لنډۍ پوسټ کړې، یو عکس پوسټ کړې، سیلفي پوسټ کړې، اوس خو دغه ډېر کېږي. دا د تا په هغه روانه کړې لړۍ بد اغېز لري.
او دقیق صاحب
که صحیح کار ورته وویل سي ډېر ښه کاریږي. که موږ ځینې خلک پیژنو یا لیدلی دي چې له دې لارې خپل نظریات مطرح کړل په خپل مسلک کې اړوند، په دې کې مثلا کېدای سي ځینو وظیفې اخیستې وي، ځینو ښه پرمخ تللي وي. که زه د فیسبوک له لارې دومره پرمختګ کوم سي ځان پکې بسیا کوم په یوه لار کې، دا هم د ما فردي ګټه ده، هم من حیث د یو ټولنې د یو وګړي د ټولنې ته د ما ګټه رسېدلې، د ټولنې د یو وګړي بار د ټولنې له وږو کوستو. که ما له دې لارې خپل ځان ته کار هم کړی وي، نو د ټولنیزو رسنیو سم کارول او پر ځای کارول او نسبتا متمرکز کارول ډېرې ګټې لري.
لکه څنګه مو چې په بحث کې واوریدل، په یو برخه کې پاتې کېدل له ځوانانو سره مرسته کوي چې پرمختګ وکړي او انرژي هر ځای او په هر مسله کې ځای نشي. په نورو هیوادونو کې اوس ځوانان هڅه کوي چې د هر کارتوب پر ځای د یوې برخې متخصص وي، یعنې په هماغه برخه کې ځان د کمال تر حده ورسوي. د تاندې څانګې درنو اوریدونکو، دا خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تربیه خیچاره.